Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن څخه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څیړلو کار پیل کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کمپ امو کریډ ته مهمه خبر نو سر لیکونه ته افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا او برتانی زواکونه تورن کل چتر اوس پورې په هیواد کې غیر قانوني زندانونه او تفقیف خانه لري. په زرګونو روسي پلاو مظاهره کوونکو د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک په خار کې دولتي مهمه ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما صحیح هیوادونو ته سفر پایته ورسو او بیرته واشنگتن ته ستون شو. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ کچې ته د افغانستان دننه زندان لري جر تر جره د افغان دولت ته وسپاري. دا غوښتنه د سیشن بی پورس په ارکید هغې غونډې پر مهال وشو چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو د څېړنې افغان پلاوي ولسمشر حامد کرزي ته خپل راپور ورکاو. د دې هیات په وینا د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو درې زندانونه او د هلمند په ولایت کې هم د بهرنیو په پوځي اډه کې درې زندانونه شته. ولسمشر حامد کرزي دغه هیات ته وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټولو پخوانیو فرمانونو او احکام له مخې بهرني ځواکونه په افغانستان کې زندانونو د لرلو او د افغانانو د بندي کولو حق نه لري. افغان پلاوی وویل چې د بریتانیا په دوو زندانونو کې درویشت تنه بندیانو خو په امریکایي بندیخانو کې څوک زنداني نه وو. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې شاوخوا 50 ټنه کرومیت ډبره له شپږو مشکو کسانو سره نیول شوې ده. دغه کاڼې د پاکستان لور ته قاچاقېدل. په دې اړه د خوست د امنیت قمندان مرستیال محمد یعقوب بریمن رسنیو ته د سټېشن بی پورز وویل
سپیرې ولسوالۍ کې څلور موټره چې تقریبا 50 ټنه کرومیت تیږه وه زموږ د پولیسو لخوا ونیول شوه. موضوع د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته محول شوې ده.
خوست د افغانستان هغه ولایت دی چې کرومیت ډبره پکې ډیره ده. له دې کاڼې په نوي صنعت کې کار اخیستل کیږي. په ځانګړي ډول د فولاد په جوړېدو کې کرومیت ډیر پکارېږي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په مالیزیا کې د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې له هانګکانګ سره مسابقه وکړي. د افغانستان په لوبډله کې یو شمېر نوي لوبغاړي شامل شوي دي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر فرید هوټک د دې لوبغاړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشتبه او وسرستان کې ناصر جمال اختر زاده او همدار صاحب رحمت الله شهیدی عثمان غنی دا غوړی چې پروګرام کې یو شوی دی ورته راغلی.
د اسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبي په یوه اونۍ دوام وکړي او پکې د افغانستان تر څنګ د متحده عربي اماراتو هانګ کانګ نیپال مالیزیا او عمان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. په زرګونو روسي پلاو مظاهره کوونکو د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک په خار کې دولتي مهمه ودانۍ ونیولې. دا لومړی ځل دی چې په دې خار کې دولتي ودانۍ د مظاهره کوونکو لاسونو ته ورغلي دي. مظاهره کوونکو د سیشن بی په ورځ لومړی د سیمې مرکزي دفتر لاندې کړ. بیا یو څو سوه کسیزه ډله د څارنوالۍ ودانۍ ته ورننوتل. هغه وروسته د تلویزیون مرکزي دفتر او د پولیسو مرکز ونیو. د پولیسو د مرکز د نیولو په وخت داسې خبرونه خپاره شوي دي چې ډزې شوي دي. د اوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د لوهانسک او د پولیسو د قمندانانو د برطرفۍ امر ورکړ. تورچینوف په یو بیان کې ویلي چې په دغو دوو ښارونو کې د پولیسو قمندانانو عکس العمل نه دی څرګند کړی او په ځینو مواردو کې خیانت کړی دی. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شو. دا خبر د اپوزیسیون وی پاڼې پرون ورکړ. د موسوی یوې لور دا خبره د ډله ییزو رسنیو له لارې تایید کړه. د خبر له مخې موسوی د سشنبې په ورځ تهران روغتون ته یوړل شو. د 2019 کال د فبروري له میاشتې راوروسته موسوی له خپلې میرمن سره په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سیي هیوادونو ته سفر پای ته ورسوه او بیرته واشنگتن ته ستون شو. په دې سفر کې نوموړي له سیمه ییزو متحدینو سره د امریکا ملاتړ څرګند کړ. اوباما په دې سفر کې له جنوبي کوریا، مالیزیا، جاپان، فلیپین څخه لیدنه وکړه. اوباما په دې سفر کې چین ته د لانجمنو ټاپوګانو په اړه د دې هیواد اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. وسلوالو په داسې وخت کې د لیبیا پر پارلمان برید وکړ چې وکیلانو نوی صدر اعظم ټاکه دغه برید پرون وشو. د پارلمان مشر عمر حمیدان رویترز آژانس ته وویل کله چې وسلوالو ډزې پیل کړې یو شمېر کسان ټپیان شول. د پارلمان د مشر په وینا برید کوونکي له یو ناکام کاندید سره اړیکې لرلې. عین شاهدان وویل چې دوی وکیلان لیدل چې په منډه د پارلمان له ودانۍ وتل. شاوخوا دوه کاله مخکې په لیبیا کې اته میاشتنۍ کورنۍ جګړه وشو چې بیا پکې دیکتاتور معمر قذافي چې اوږده موده د لیبیا مشر ووژل شو. د لیبیا مرکزي حکومت اوس نشي کولی چې وسله والو پخواني یاغیان چې په 2011 کال کې د معمر قذافي ملاتړ کاو بې وسلې کړي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. له 9000 زیات کاندیدان د 200 سیاسي ډلو او اتحادونو لخوا په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. له 1 میلیون زیات عراقیان د رای ورکولو مستحق دي چې د 328 کسیز پارلمان لپاره به غړي ټاکي. دا له 2011 میلادي کال وروسته چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد ووتل لومړني پارلماني انتخابات دي. ویل کیږي چې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي اتحاد به د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. د سربیا په ختیځ کې د پوځي مهماتو په یو ډیپو کې چاودنې لکتر لګه وتنه وژلي او څلور تنه لا هم ترې تم دي. د زابیکالسکي کرای سیمه سیمه ییز حکومت په یو بیان کې وویل چې دغه چاودنه د سشن بی پورز دفاع وزارت په یو ډیپو کې وشوه او ولستنه په کې ټپیان شوي هم دي. د چاودنې له امله په سیمه کې د اورګاډي سفرونه ځنډول شوي دي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې تر چاودنې وروسته په هرو دو دریو دقو کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام سحر منیک مرغه زنه جی به زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه شپږ ویشت ټیټه نه. په کندهار کې هم اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه یې 15 ټیټه اوولس. په هرات کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه 9 ویشت ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې هم اسمان برګ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه 14 ډیش چټه شپارس. او په جلال آباد شهر کې به هم اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړ درجه 10 ډیش چټه شل اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر امریکایي او بریتانوي ځواکونه تورن کړل چې تر اوسه پورې په هیواد کې غیر قانوني زندانونه او توقیف خانې لري. کرزي دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې په دې ولایتونو کې د توقیف خانو او زندانونو په اړه یو دولتي هیئت خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ.
تصمیم ونیول شو د حیات د خوا چې هغه زندانونه چې هلته و د خارجیانو د خوا اداره کېدل هغه دی په کندهار او په هلمند کې وتړل سي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له نن څخه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څېړلو کار پیل کړي.
8 مورد شکایت نسبت به بی اعتبار ساختن آرا درج شده. این شکایت ها باید در ظرف 48 ساعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
د اوکراین په اړه اوري چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو هیوادونو له یوه انچ خاورې به دفاع وکړي. او د ژوند رنګونو کې د یوه ډریور څرګندونې اوري چې په شمالي ولایتونو کې موټر چلوي.
سړک چې خراب صحت من خستګي ستا که سړک آباد لار آباد یې خستګي بیا نسته دونه.
افغان حکومت په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو شپږ توقیف خانې بند کړې. ولسمشر حامد کرزي له امنیتي ادارو وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان په نورو سیمو کې هم د بهرنیانو زندانونه وتړي. افغان حکومت په وروستیو کې کندهار او هلمند ته د بهرنیو د توقیف خانو د پلټنې لپاره یو پلاوی استولی و چې پرون یې بشپړ راپور ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړ. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي بریتانیایي او امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول توقیف ځایونه ساتلي دي. هغه پلاوی چې ولسمشر حامد کرزی د دې توقیف ځایونو د څېړنې لپاره ګمارلی وو، هغه شپږ بندیان د کندهار په هوایي ډګر کې د بریتانیایانو په یوه مرکز کې او ولس نور په هلمند کې د بریتانیایانو په پوځي اډې کې وموندل. د پلاوی په وینا په امریکایي زندانونو کې بندیان نه وو. د دې پلاوی یو مشر عبدالشکور دا درس د سیشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې له بهرنیو سره مخکې داسې تړون شوی و چې دوی دا حق نه لري چې په خپلو توقیف ځایونو او پوځي اډو کې افغانان بندیان کړي. دا درس زیاته کړه چې د دغو زندانونو د تړلو امر ورکړل شو.
تصمیم ونیول شو د حیات دخوا چې هغه زندانونه چې هلته و د خارجیانو دخوا اداره کېدل هغه دې په کندهار کې چې و د غوایي د میاشتې په شپږمه نیټه او په هلمند کې د سور د میاشتې پر څلورمه نیټه دي وتړل سي. رسمي او کتبي خبر مو ورکړی، سیمه ییز ارګانو ته مو هم خبر ورکړی او مقام ته هم راپور ورکړی.
اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه له امریکایي ځواکونو سره ارتباط نیولی دی خو د هغوی د نظر په اخیستلو نه دی بریالی شوی. په وروستیو کلونو کې نړیوالو ځواکونو په زرګونو بندیان افغان چارواکو ته سپارلی دي او د روان کال په پیل کې امریکا او بریتانیا د ولسمشر حامد کرزي پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې له هغو زندانیانو څخه یې چې دوی ورسپارلی وو په لسګونو طالبان خوشي کړل. لندن او واشنګټن وویل چې دا خطرناکه کسان وو. د بریتانیا پوځي چارواکو په یو بیان کې وویل چې دوی د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم یو شمېر هغه کسان په بند کې ساتي چې د هغوی د جنایي فعالیتونو په برخه کې شواهد وي. په دې بیان کې دا خبره هم شوې ده چې دا مهمه ده چې هغه یاغیان ونیول شي چې هغوی پر پوځیانو او ملکیانو بریدونه کوي. په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو څېړونکي پلاوي پرون په جمهوري ریاست کې ولسمشر حامد کرزي ته خپل راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې دا تور هم پوری شوی دی چې په هغو زندانونو کې چې بندیان نشته هلته د بندیانو د راوستلو شواهد شته خو د بیرته خلاصېدو یا د توقیف د ادامې په اړه یې څه نقشې نه لیدل کېږي. ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د افغانستان لوی څارنوالي د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له لوی ریاست څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ټول زندانونه وتړي او په هغو کې د موجودو افغان زندانیانو د برخلیک د تعینولو لپاره دي ډیر ژر لازمې هڅې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له نن څخه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څېړلو کار پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه د کاندیدانو د استازو د کورنیو او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې به په علني توګه دغه شکایتونه وڅېړل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلې دي. خاغلی محسینی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اته مواردو کې په ګوته کړې دي. محسینی وویل د دې شکایتونو سیړل به د چهارشنبې په ورځ د کاندیدانو د استازیو، کورنۍ او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علني غونډه کې پیل شي.
در رابطه با از این شکایات اینا کتگوری بندی شد.
دوبویل ده شکایتون پارا باید وویل شی چه ده شکایتون کتگوری شوی او هاگ شکایتون دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رایو پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی ده پا اتو مواردو کدی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګلاغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دی. د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړۍ نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلې دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې سیړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وسیړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو سیړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري. که د اعلان شوي مهالویش سره سم ټول شکایتونه په ټاکلي وخت وڅېړل شي، د حمل د میاشتې د شپاړسمې د انتخاباتو وروستي نتایج به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
ازادي راډیو اورئ، او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې که چیرته د افغانستان دننه زندان لري، ژر تر ژره د افغان دولت ته وسپاري. دا غوښتنه د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د هغې غوښتنې په مهال وشو چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو د څېړنې افغان پلاوي ولسمشر کرزي ته خپل راپور ورکاوه. په زرګونو روسي پلاوه مظاهره کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په ښار کې دولتي مهمې ودانۍ ونیولې. دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دولتي ودانۍ د مظاهره کوونکو لاسونو ته ورغلي دي. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شو. دا خبر د اپوزیسیون په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیایي هیوادونو ته سفر پای ته ورساوه او بیرته واشنگتن ته ستون شو. وسلوالو په داسې وخت کې د لیبیا پر پارلمان پرون برید وکړ چې وکیلانو نوی صدر اعظم ټاکه. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. له 9000 زیات کاندیدان د 220 سیاسي ډلو او اتحادونو لخوا په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. د سربیا په ختیځ کې د پوځي مهماتو په یوه ډیپو کې 14 لک تر لږه وتنه وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي ته بغوښ شو.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستیو ګڼه کې د افغانستان پرمختګ څنګه ساتلی شو تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې راغلي. د امریکا متحده ایالات ممکن په بهر کې د میدان ګټلو ادعا وکړي، خو دا ادعا له 2011 کال مخکې، یعنی د اسامه ابن لادن له وژنې مخکې نشوه کولای. ورځپاڼې لیکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د تړون هیلې په اوبو لاهو شوې. په سوریه کې کورنۍ جګړه دوام لري. لیبیا د شخړو د اور په لمبو کې سوځي. روسیې په اوکراین یرغل کړی. د چین په جنوبي سمندر کې د چین د بدماشۍ کړنلارې د جاپان او فلیپین مشران د 1930 لسیزې حالت سره مخامخ کړي دي. خو د دې ټولو تورو ورځو په منځ کې افغانستان د رڼا یو څرک او فرصت دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغانستان هماغسې بې وزله پاتې شوی او حکومت یې په اداري فساد کې ښکیل دی، بیا هم دې هیواد له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی دی. والسی جورنال لیکي د امریکا د پوځ د ارقامو له مخې په افغانستان کې پاخه یا ډمبر سړکونه له 1000 مایلو څخه 26000 مایلو ته رسیدلي. د موبایل ټلیفونونو د مشتریانو شمیر له 25000 څخه شاوخوا 12.5 میلیونو ته پورته شوی او د ښوونځیو شمیر له 0 څخه 14000 ته رسیدلی دی. دا مهال شاوخوا 1.9 میلیونه زده کوونکي په لومړنیو او ثانوي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د روغتیا او نورو برخو د لاسته راوړنو له یادولو وروسته لیکي د اپریل د 15مې انتخاباتو کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ګډون وکړ چې د دغه ستر شمیر په 30 ښځې وي. افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو امنیت ښه وساته. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتو دغه بری سپینې ماڼۍ ته داسې ذهنیت ورکړ چې په افغانستان کې به په راتلونکي کال کې د خپلو عسکرو شمیر بیخي راکم کړي او داسې فکر کوي چې افغانستان زیاتې مرستې ته اړتیا نه لري. وال سټریټ جورنال زیاتوي د امریکا دا ډول ذهنیت به د عراق په څیر په افغانستان کې ټولې لاسته راوړنې او پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي مطبوعاتو په ډاګه کړی چې جمهور رئیس باراک اوباما به په افغانستان کې د 10000 عسکرو پر ځای چې د ناتو د عمومي قمندان جنرال ډین فورد لخوا وړاندیز شوی یوازې 15000 عسکر ممکن پرېږدي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د پانګوالو د تیښتې او په بهر کې د پانګونې په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي شتمن او بډای افغانان په ترکیه کې کورونه او شتمنۍ پیری او په دې توګه غواړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ نشي. ورځپاڼه لیکي افغان سوداګر، حکومتي چارواکي او نور د ترکیه په استانبول او انتالیا ښارونو کې جایدادونه پیری او د ترکیه حکومت د بهرنیانو لپاره د جایدادونو د ملکیت په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
ده سهار و بجه او 19 دقیقه دی. ازادي راډیو اوري پرون په ننګرهار کې یو سرحدي پولیس پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ولایتي چارواکو په خبره په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او دوه تن نور هم ټپیان دي. په اړه نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سرحدي پولیس نیولی چې د سې شمې په ورځ د بیسود ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ سیمه کې پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ولایت وین احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویلي د یاد کیمپ خلکو هغه مهال په مظاهرې لاس پورې کړ چې د کانال د محافظې ټولې پولیسو د کانال پورې اړوند سیمه کې یو کور ونړاوه او په پیله کې یو ماشوم تلف شو. عبدالضیا وایي مظاهره کوونکو د جلال آباد تورخم لویه لاره تړلې وه چې د سرحدي پولیسو یو تن سرتیری هم دې سیمې ته رسیږي او غوښتل یې چې لاره خلاصه کړي. نوموړی وایي په همدې وخت کې یاد سرحدي پولیس پر مظاهره کوونکو ډزې کړي چې په پایله کې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور زخمیان شوي دي چې برید کوونکی پولیس هم نیول شوی دی.
خو دوی چې کله دا سړک بند کړی و د سرحدي پولیسو یو سرباز دی او که ثابت دی دی په موټر کې ناست دی راغلی دی. کله چې دې نقطې ته رارسېږي ګوري چې لاره بنده ده نو دی غواړي چې لاره ورته خلاصه شي خو لاره لکه چې ورته نه خلاصه شوي نو بیا په دوی خلکو باندې ډزې کړي دي. په ډزو کې یو نفر شهید شوی دی او دوه نور زخمیان دي.
د مظاهرې یو تن ګډونوال او د کابل کیمپ د ځوانانو ټولنې مشر حشمت الله نوري بیا وایي چې د یاد سرحدي پولیس په ډزو کې یو تن وژل شوی او پنځه تنه نور زخمیان شوي دي.
نو بیا د ولسوالۍ قومانداني راغلی و ولاړو یو سرحدي کورونا موټرو چې دا تېرېدلو او ډزې وکړې په دې خلکو. نو دوی کې یو نفر د مینځه تللی دی او پنځه نفره زخمیان دي.
حشمت الله نوري وایي په کومه سیمه کې چې پولیسو کور وران کړی هغه د یوې غریبې کورنۍ پخوانی کور دی او په دې ورځې د کور ړنګ شوی دیوال یې جوړاوه. دی وایي په همدې سیمه کې اوس نوي دوکانونه هم جوړ شوي خو د کانال پولیس د دې پر ځای چې زورورو ته څه ووایي پر غریبو یې لاس بر دی. خو احمد ضیا عبدالضیا وایي د دې مسلې په اړه اوس څېړنه روانه ده او د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې دا مسله وڅېړي او هغه چا چې عامو خلکو ته زیان رسولی د قانون منګولو ته وسپاري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو هیوادو له یو انچ خاورې به دفاع وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هغې غونډه کې وکړه چې پکې د ځینو اروپایي هیوادونو او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادو وزیرانو ګډون کړی و. د جانکری د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د اوکراین پیشې د ناتو متحدانو ته یو خبرداری دی. جان کیری چې د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې څرګنده کړه اوسنۍ روسیه هڅه کوي چې د ختیځ او مرکزی اروپا امنیتي وضعیت وروسته تر دې بدل کړي چې کریمیا یې ونیوله او بیا یې په ختیځ اوکراین کې ګواښونه رامنځته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د روسیې مداخله د خطر زنګ وبلله. The Ukraine پیشی د بیداری یو زنگ دی. زموش اروپایی متحدانو تر شلو کلونو دیر وقت لمر سره تیر کرده دی. دوی لمر سره پر دی کار کرده دی چو روسیه ل ایرو اتلانتیک طولنی سره یو جای کلی. جانکر زیاد کرده چو در روسیه ل اقداماتو شکاری چو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین بل دول کارونه کوی داسی چو ناتو تا گواشونه پیدا کوی او دی تهدیدونو مخه باید اونی ولشی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ناتو متحدان باید د کرملین ته یو مخ ښکاره کړي چې د ناتو خاوره خوندې ده او موږ به د هغې له یو یو انچ دفاع وکړو. جان کیری بیا وویل چې امریکا او اروپایي متحدانو یې ډېرې هڅې کړي دي څو له سړې جګړې وروسته یوه نوې لاره پیدا کړي. د جان کیری د وینا پر مهال د یو شمېر اروپایي هیوادو او د ناتو د ځینو غړو هیوادو وزیران هم وو. جان کیری وویل چې امریکا او اروپایي متحدان به یو ځای پر دې کار وکړي څو ډاډه شي چې اروپایي هیوادونه د انرژي په برخه کې پر روسیې له اتکا خلاص کړي.
په داسې حال کې چې د اوکراین بحران دوام لري او اروپایي اتحادیې هم له همدې امله پر روسیې پرون نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي بیا د واشنګټن لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه ناکافي ګڼي او د لا سختو اقداماتو غوښتنه کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس ځینو غړو په وروستیو څو ورځو کې وویل چې په روسیې باندې د واشنگتن وروستي بندیزونه یوازې یو سرزنش دی چې د اوکراین د کړکیچ د درولو لپاره به دومره اغیزناک نه وي. هغوی له جمهور رئیس باراک اوباما وغوښتل چې په هغو کسانو او د گازپروم په څیر کمپنیو چې د روسیې په اقتصاد کې اساسي ونډه لري بندیزونه ولګوي. د کانګرس دغو غړو ویلي دي چې د واشنگتن لخوا د روسیې په وو لویو چارواکو او ولسو نسبتا نامعلومو کمپنیو بندیزونه دوی ته دومره جالب او د پام وړ نه وو. سناتور باب کراکر وویل چې د چارواکو له څو ورځو غورو وروسته یې د سختو او جدي اقداماتو هیله درلوده. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه غړي وویل یوازې په لویو کمپنیو د بندیزونو لګولو په وسیله کولای شو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې ته مجبور کړو چې د اوکراین د کړکیچ په حق له خپلو اعمالو باندې یو ځل بیا غور وکړي. خو د امریکا حکومت څو ځلې ویلي دي چې په روسیې باندې د بندیزونو د لګولو په محل جانبي تاوانونه هم څیړي تر څو خپل امریکا او هغه اروپایي متحدین یې چې د روسیې ګاز ته اړتیا لري زیانمن نشي. د نیو همپشایر د ایالت جمهوري پلوي سناتور کلی آیوت هم په روسیې باندې د امریکا وروستي بندیزونه ناکافي وګڼل. هغې وویل وروسته له دې چې روسیې تیره میاشت د کریمیا ټاپو وزمه له خپل ځان سره یوځای کړه او اوس د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته لمن وهي، کچېرې واشنګټن اوس د روسیې په مالی سکتور بندیزونو ته مخه نه کړي، ولادیمیر پوتین به له خپلو اعمالو لاس ونه اخلي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ټاکل شوی چې د پنځنبه په ورځ د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې دا ټیم له د افغانستان ټیم له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي. په دې لوبو کې د نیپال، متحده عربي اماراتو، عمان او کوربه ماليزیا لوبډلو هم برخه اخیستې ده. افغان ټیم تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه اونۍ تمرینات ترسره کړل او خپل ټیم سره یو شمیر نوي لوبغاړي ماليزیا ته بیولې دي. په دې اړه احمد شبر د کرکټ بورډ د رسنیو د مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د همدغه نوي لوبغاړو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی هوتک په ځواب کې وویل
مشتبه او وسرستان کې ناصر جمال، اختر زاده او همداش حشمت الله شهیدی، عثمان غنی دا غلوباری چې پروګرام کې یو شوی دی ورته راغلی.
په سبانی لوبه کې چې له هانګ کانګ سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوي، په دې کې به په نوې لوبغاړو کې کوم لوبغاړو ته چانس ورکړي؟ کوم لوبغاړي چې تاسو نومونه یاد کړئ؟
تاسو د تخمر مره تر څو چې لوبه نه پیل شوی ده نه مخکې دا پرې کنه شو کولای چې کوم لوبغاړي به په زړه وکړي او په نوګل کې وسیږي او نوې ورکړو لوبغاړي په نوګل کې وسیږي. نو دا د وخت پرې فلته یعنی د لوبه ته د یو ساعت یو نیم ساعت مخکې پرې کړه
کراچی کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه اونۍ تمرینات اجرا کړل. دغه تمرینات په کومه برخه کې ګټور وساس په فکر؟ د بیټنګ په برخه کې که د بالینګ په برخه کې؟
ډېر ښه، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ ټول تمرینات میټروبل لپاره پلان راشو. دغه تمرینات په بیراتلو برخه کې وسیږي او بیا هم دغه لوبغاړو په بیراتلو برخه کې روزنه ولیدره او دغه نه وروسته نو ان شاء الله چې وخلو بره د افغانستان کې به تا کړی دا او به شي کولای چې په دغه سیالۍ کې د آسیا په مرجان په سیالۍ کې خیر سره ولري او هیوا ته تاسو لاس شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هو تک سره د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم د تیاریو په باب مرکه وټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې لوبو کې د دې لوبو په ترڅ کې له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي.
د ژوند رنګونه.
نوم سید محمد، ولایت میمنه، ولسوالی دولت آباد.
کاکا که تاسو په دې رته خبرې وکړئ څه کار کوي؟
زه خپل ډرایور یم.
څه رقم موټر چلای؟
وړه موټر چلاوم اوس یلان لپاره.
په کوم لاین چلای؟
د میمنې پر لاین، د مزار پر لاین چلاوم.
ښه، څنګه د کرایې لري خو ته؟
کرایې ښه دی خو دا د شي دا تیلې پورته ځي.
مثلا یو نفر نه څور په کرایې اخلي؟
250 یا 300.
اکثره وخت د مزار پر لاره موټر ټکر ډیر کوي. اله دې څه د لور خرابه ده که د ډرایوران بې پروا دي؟
خامخات موټروانان سم یو څه بې پروايي کوي، بیروبار هم ډیر دی. مخکې ټکرونه ډیر و، سړکان خراب و، سړکان ډیر زموږ د خپل سړکان جوړ شوی دی. دا واستې د سالنګو سړکان ډیر خراب دي. بیخي موږ پرون رالو د کابل ته رالو، د ټیکا ټیکا اوراق اوراق را ورسېدل. بیخي سړکان خراب دي، د سالنګ سړکان خراب و، حادثې هم پکې کیږي.
په سالنګ کې تاسو زیاتو سوې ویل کنه چې سالنګ کې حادثې کیږي؟ څه حادثې څه
د حرکت مدسی کیږي؟ چې د سړکان خراب دي، کندی کندی دي. دغه بیګا موږ باندې رالو دوه موټر، دغه یو 304 یو بل ټیلری و، سره مشتي وتر یو ساعت قریب موږ وخت ونیوي چې دا جوړ نسی ترمن نسی پر دیو باندې کار ونی سی تنز زیاتې نو
د خپل ډریوري څومره مشکله ده ځینی خلک وایي چې ډریور ډیر زیات خستګي ستړی کیږي د څنګه
خستګي لري نو سړک چې خراب سهات من خستګي ستا که سړک آباد لار آباد یې خستګي بیا نستدونه هر سړکان چې خراب خستګي پیدا کیږي وسړی ته
یو بل خبره چې ځینی خلک کوي وایي د خپل لار چې کوم ډریوران دي ځینی ډریوران البته ټول نه دوی اکثرا وخت نشه کوي نشي حالت کې موټر چلی بیرته کارم کیږي په دې اکله تاسو وایي
55 ست می سند رسیدلې دي دا یو سیګریټ خو پر خپل نه یزدم هم خانه بیا ستنه را کسان په بازی نو سړی نسی ویلی چې یا یو کم موټروانې نودیسته یې بې نظمي کوي پر هغه بل باندې راتاو چې ټکر وسي نو دا په دې حساب باندې کېږي خوب هم زیات تکلیف د خوب هم ستا خپل آیات هم په خطر کې دی د بل آیات هم په خطر کې اچوي.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسم نوري له تاسو اجازه غواړم.